د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د آزادۍ رادیو دا یو سات خبرونه تر دریو بجو د ترشنا اسمان لاندې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. اسمت څاروان د دې خبرونې کوربه دی چې په څو شېبو کې به سټوډیو ته راځي او په نننۍ خبرونه کې به د برېښنا د کمښت او پرچاویو پر ستونزه بحثونه واورئ. د هر څو وروسته راځي خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د طالبانو حکومت ته د افغانستان د څوکۍ د سپارلو پریکړه د دوهم ځل لپاره پرون هم وځنډول شوه. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې 103 نوي غړو د جمعې ورځې په خپل غونډه کې د دې سازمان د اعتبار د کمیټې پریکړه له رایې ورکولو پرته تصویب کړه. په دې کمیټه کې چې نه غړي لري متحد ایالات، روسیا او چین هم شامل دي. د پرونۍ پریکړې له مخې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر نظام استازی نصیر احمد فایق به پر خپل ځای پاتې شي. د بخښنې د نړیوال سازمان مشر اګنس کالمار په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د هغو افغانانو وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې چې پاکستان ته کډه شوي دي. میرمن کالمار په یو پرانیست لیک کې د پاکستان صدراعظم شهباز شریف ته ویلي دي افغانان که په پاکستان کې ویزه لري که نه لري د تبعیض او د بیان د ازادۍ د محدودیت په ګډون له جدي ننګونو سره مخامخ دي. میرمن کالمار په دې لیک کې د افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه کړې. د ریختر په مقیاس 4.3 درجه زلزلې تیر شپه د افغانستان د جنوب ختیځ سیمې ولرزولې. د پاکستان د میتیورولوژي ادارې ویلي دي چې د دې زلزلې مرکز د ځمکې په 160 کیلومتره ژور تل کې وو. عیني شاهدانو آزادۍ رادیو ته ویل چې د دې زلزلې ټاکانونه د پلازمینې کابل په ځینو سیمو کې هم احساس شوي دي. د بیګانۍ زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته. افغانستان د زلزلو په سیمه کې پروت هیواد دی. په 13 جون میاشت کې په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې 15.9 درجې زلزلې له زرو زیات کسانو وژل او سلګونه کورونه ویجاړ کړل. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د پوځي قومندانانو سره کتلی او د اوکراین د جګړې پر روان وضعیت خبرې ورسره کړي. کرملن نن د دې لیدنې خبر ورکړ او په یو بیان کې ویل چې ښاغلی پوتین دفاع وزیر سرګی شویګو، د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز والیری ګراسیموف او په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو قومندان جنرال سرګی سوروویکین پرون ټوله ورځ د جنرالانو راپورونه اوریدل. په همدې ورځ روسي ځواکونو د اوکراین پر ملکي تاسیساتو په خاص ډول د انرژۍ پر مرکزونو لسګونه میزایلونه وتوغول. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د مصر د ملاتړ لپاره د هیواد ته د څلورو کلونو په مخه د 3 میلیارد ډالرو پور تایید کړ. دا موافقه پرون نوښته وروسته له هغه اعلان شو چې د مصر مرکزی بانک د بانکي سود د 2% لوړولو په ګډون د یو لړ مهمو اصلاحاتو خبر ورکړ. د مصر اقتصاد د کووید-19 د وبا له خپرېدو وروسته سخت زیانمن شو او په دې هیواد کې د لومړنیو اړتیاو بیې ډېرې لوړې شوې دي. مصر د نړۍ د غنمو لومړنی واردونکی هیواد دی چې تر ډیره له روسیې د غنمو پر وارداتو اتکا کوي. IMF ویلي دي چې تمه ده دا پور به مصر ته د نورو اړخونو لخوا د شاوخوا 14 میلیارد ډالرو پور د ورکولو امکان هم برابر کړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروان يم. په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د برېښنا کموالی نه یوازې شاریان د نن سبا په سړه هوا کې له کړاو سره مخامخ کړي، بلکې سلګونه فابریکې بندېدو ته نږدې کړي دي. د زیاستل فابریکې خاوند حاجی شمس وای
ورځی 15 برق خوشی کیږي. دغه 15 برق لامل نشو کولای خپل مصارفات او کومو دارګر مشکلات سره مخ دي. موږ فابریکې داران مشکلات سره مخ یو، خو واړو ته برق سره جوړ نشي نو موږ د خپل فابریکې وټړو.
د افغانستان د صنعتکارانو اتحادیه د فابریکو بندیدو ته اندېښنه لري. د دې اتحادیه مشر عبدالجبار صافی آزادی رادیو ته وویل که فابریکې وتړل شي نو شاید ډېر زره کسان وزګار شي. د افغانستان برښنا شرکت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې ازبکستان د تخنیکي ستونزو له کبله افغانستان ته د برښنا صادرات کم کړي دي، خو په عین حال کې ځینې شک لري چې ازبکستان په بلخ ولایت کې د قوشتېپې بند پر جوړېدو اعتراض لري او شایي افغانستان ته په دې ژمي او سختو شرایطو کې برښنا په دې خاطر پرچاو کړي وي چې د طالبانو حکومت د قوشتېپې بند له جوړولو وګرځوي. د برښنا ستونزه سږکال په دې هم ډېره د پام وړ ده چې ډېری خلک د اقتصادي ستونزو له کبله د سونګ مواد نشي رانیولی او د سونګ موادو بیې هم لوړې شوې دي. په دې بحث کې زموږ میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرستیال یونس مومند، د بندونو متخصص ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم چې له لندنه راسره وصل دی، همدارس حاجی میرویس حاجی زاده چې یو سوداګر دی او په عین حال کې د کرنې او مالدارۍ د خونو د مشرتابه پلاوي غړیتوب لري. همداسې به له لندن څخه ښاغلی نادم او همدارس حاجی میرویس حاجی زاده له موږ سره ستودیو سره وصل دي. دواړو ته هرکلی وایم. ښاغلی مومند ته هم انتظار یو. لومړی حاجی زاده صاحب، که تاسو ووایئ چې ستاسو معلومات څه دي چې مشکل واقعا لکه څنګه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي مشکل په ازبکستان کې دی او هغه هم تخنیکي مشکل دی، او که په خپله په افغانستان کې مشکل دی د برېښنا د توزیع په مدیریت کې ستونزه ده او یا په نورې تخنیکي ستونزې دي؟ بله حاجی زاده صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه دستاسونه او دستاسو ته سلامونه، دستاسو میلمه ته او نو لیدونکو ته چې موږ د فیسبوک یا د یوټیوب یا د رادیو غږ لا زموږ اواز او ټولو ته سلامونه مخته ایله کوم. اینه می داده چه دست کنزه چه مقصد ده تاجر ستونزه نده، در بعد ازبکستان ستونزه ای ده ده حکومت مونده ننانی ده فیلی ده حکومت امارات اسلامی افغانستان ستونزه ای ده دوی پوری آره لری. خو اینه می داده چه باید تاجر تا سهولت ایجاد کی تر څو چې تاجر وشي کوي د برق د طریقه. مونږ صنعت ننني صنعت په برق په انرژي باندې ولاړ ده او مونږ کوي شو چې هغه اقلام ته تولیدات زراعت ته تولید هغه اجناس چې د برق د ادرس ته مونږ تدیر په ارزانه توګه تمامیږي، مونږ نشو کوي چې هغه د تیلو په ادرس د خپل تولیدات رشد ورکو د خپل تولیدات ادامه ورکو. اله می ده چې د حکومت پالیسی ده باید دیرخه د حکومت ته ویل دا چې د خپل سیاسي پالیسی چې ارڅ لري د افغانستان کې هغه به د حکومت پالیسی یا غي حکومت احترام د دوی پالیسی ته احترام لرو، خو د دنیاوالو په مقابل کې باید موږ تعامل ولرو تر څو چې خلک وابط ولرو. اوس خو برق نه لرو، اوس خو ستونزه لرو، اوس خو هغه یو مملکت یو وطن چې په کال کې اتاولیا متریک میلیارد متریک متر مکعب او به مون تولید لرو، مگر بیا هم متاسفانه چون مون برق تا سوال کهو لازم مرتبوب ده یا ازبکستان یا ترکمنستان تا. خویل امیداده چه ده هر ادرس نکیگی باید اوسنه ده پارا تولید ده پارا زراعت ده پارا رشد اقتصاد ده پارا رشد تولید ده پارا اشتغال ده پارا چه مونگو شو کوای کار خلکو تا پو اوسنه شرایطو کی ایجاد کن باید برق راشی چه ده هر ادرس رازی
د نه مخه هغه د حکومت او د نور مشرانو پالیسی. ډیره مننه حاجی زاده صاحب. مومن صاحب تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو نظر څه ده په دې برخه کې چې واقعا مشکل په ازبکستان کې دی او آیا واقعا تخنیکی مشکل دی په ازبکستان کې، او که فکر کوئ چې په خپل په افغانستان کې مشکل دی دلته د مدیریت او د توزیع په برخه کې مشکلات شته؟ مومن صاحب، مومن صاحب تاسو ته منتظر یو. خیر، لکه چې مومن صاحب زما آواز نه اوري. مومن صاحب یو ځل بیا هم وګورو. نه، مومن صاحب وصل نه دی، وصل شوی. خادم صاحب ته به ورشو، ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم. وبخښئ نادم صاحب، ستاسو په نظر دا داسې راپورونه شته چې ازبکستان د قوشتیپې بند په سر باندې جنجال لري، له طالبانو سره اختلاف لري. فکر کوي چې ازبکستان به واقعا د دې اختلاف له کبله په افغانستان خپله برېښنا پرچاو کړې وي یا حداقل ته رسولې وي، او که نه ازبکستان هم په خپله د برق مشکل لري. تاسې په منځنۍ آسیا کې کار کړی دی، د هغوی وضعیت در معلوم دی. په منځنۍ آسیا کې د برېښنا د تولید وضعیت څنګه دی؟
سلامونه تاسو ته، تر تاسو درنو میلمنو ته او درنو لیدونکو او اوریدونکو د ازادي راډیو، خبره داره چې ازبکستان خو یا پاکستان یا ایران دا همیشه، حتی ترکمنستان دا همیشه مفتی اوبه د افغانستان وریدي. مونږ په دری کې یو متل لرو، وای آموخته خور بیا از میراث خور. نو دوی په دې عادت کړي چې د ټول اوبه د دوی په اختیار کې وي، او افغانستان په دغه حالت کې وي. جنگي حالت همیشه د دوی په ګټه و چې دوی په ملیاردو متر مکعب اوبه مفتی رایگان دوی ته تلل. اوس چې که چیرې افغانستان د اوبو د مهار دپاره یا د اوبو د کنټرول دپاره ګامونه اخلي، د دوی پرخوا برابر نه دي او دوی ته سخت تمامیږي، په دوی چې دوی د دې عادت نه دی کړی. دلته دا دی چې ضرورت و چې هر دولت چې په افغانستان کې هر حکومت چې و، دوی به د همسایګان سره په مشترکه په دې دریایي حوزو باندې و په ګټه پانګونې کړې وای، یا د دوی سره یو ځای چې دوی به هم په دې کې ښکېل وای، په دې چې د ځینې بندونه جوړول نه تنها چې اوبه د افغانستان دپاره ذخیره کوي، اما د همسایګانو ګاونډیانو دپاره هم په ګټه ده. نه شاید چې همیشه تاسې لیدله چې په ازبکستان برق د ژمي لخوا افغانستان ته لږ راتله، په دې چې دوی خپله هم مشکلات لري، کمبود د برق لري. قرغزستان چې دی هغه بیا خودکفا ده، ډېر برق لري چې خپل برق صادروي، حتی آسیایي هیوادو ته هم صادروي. نو د مونږ برق چې د قرغزستان برق ازبکستان ته راځي، بیا ازبکستان پر مونږ خرڅوي، نو د دوی خپل ضرورت دی. بل سیاسي مسایل به هم وي چې دغه تاسې مخکې یاده کړه چې د قوشتیپې کانال هم د دوی په ګټ نه دی، په دې چې دا ډېر ښه اوبه افغانستان شمالي ولایتو ته راځي، د دوی په ګټ نه دی. دوی هم شاید په دې هکله هم دوی عکسالعمل ښیي. نو همیشه د ژمي په وخت دوی همیشه به برق لږ راکوله. که تاسې اجازه راکړئ زه د افغانستان د بندونو پاکله او د تولیداتو پاتله به یو څه رڼا واچوم چې لیدونکي او اوریدونکي په دې پوه شي چې موږ څومره برقونه لرو او بندونه لرو او څومره برق تولیدو او څومره ضرورت لرو او پرچاوي څومره دی. که تاسو اجازه راکړئ.
بله مهرباني، که داسې وکړو چې په ترتیب خبرې وکړو. یو مثلا اول وای چې د موږ ظرفیت څومره دی، څومره بندونه لرو او څومره د برېښنا د تولید ظرفیت لرو.
او خو په مجموع کې چې مونږ تولیدو 1.15 میگاوات مونږ تولیدو په پیک وخت کې، او ضرورت دی مونږ د 1490 میگاوات، او ارزه چې دی ارزه کېږي 1015 میگاوات، یعنی 1515 میگاوات مونږ بعد همیشه پرچاوی لرو، کمبوتی دی. په ټوله کې په افغانستان کې چې مونږ برقونه لرو، نغلو ده، سروبي ده، مایپر ده، سلما برق ده، کجکی ده، درونته ده، غوري دوه ده، چک وردک چوس فعال نه ده، ګرشت ده، چاریکار ده، جبل سراج نوی جبل سراج ده، او څوارلس بابا مونږ میکرو هادل کوچني برقونه لرو چې په مجموع کې د 309.19 میگاوات برق تولیدي. همچنان حرارتی دستگاه لگه ترخیل و شمال غرب کابل ده چی ده بیات سر مجموعاً 240 میگاوات برق تولیده ای، و دیزلی چخه مونگ 1.45 میگاوات ده کهو، در مریض چخه مونگ 3.1 میگاوات ده لرو، و بادی برق چی پیرات که ده 0.3 میگاوات. یعنی پا مجموع که ده طول چی طول که 1.15 میگاوات مونږ برق لرو په افغانستان کې.
بله ډیره مننه سلامت اوسئ نادم صاحب. ښاغلی عاجزاده صاحب، نادم صاحب اشاره وکړه چې په تیرو کلو کې هم ازبکستان په ژمي افغانستان ته برېښنا کموله. آیا په تیرو کلونو کې هم د سږ کال په اندازه وه؟ که داسې وه نو سږ کال ولې تشویش زیات دی؟
لکه چې مخکې آدم صاحب پیشنهاد وکړو، ډېره ښه یو نقطې ته اشاره ورکړه. وی ویلې دا ګاونډیان مونږ باندې داسې اموخته یي، لکه وایي چې میراث خوره قوم یې بره اموخته خوره نه. دا ډېره یو واقعیت خبره ده. په 400 کالو کې په افغانستان کې چې دا جنګونه ادامه پیدا کړه، دا د زموږ د ګاونډیانو په ګټه وه. متاسفانه هر چانس چې ورته ورغی یو چانس یې مس کړی نه ده. د هر چانس نه د زموږ ګاونډیان د زموږ د ستونزې نه یوه ډېره ښه ګټه پورته کړې ده. اوبه د افغانستان، سرمایه د افغانستان، متاسفانه بیا هم موږ احتیاجه یاسو. بلې، و په تیر وختو کې مې ستونزې وې، زه خو هغه واقعیت به ووایو. په ډېر تیر وختو کې څه ستونزه چې ازبکستان درلودو، څه ستونزه دغه پایا وشتل، پایا ماتول، پایا پراندن، دغه خبرې وې چې همیشه پایې په سالنګو کې، په بغلان کې.
لیکن داخلي مشکلاتو، یعنی د افغانستان مشکلاتو دی، ازبکستان مې منظور دی.
ازبکستان هر ګاونډی ملک، هر وطن چې دا د خپل ځان ته یو پالیسي لري. ازبکستان هم دغه برخې چې افغانستان ته یې ورکړې، دا د خپل د ګټې دپاره یې ورکړې. چې د ازبکستان ګټه نه وي، یو ورځ به موږ ته بس نه راکوي. بیا هم مینه مې دا ده چې باید راواپس ولرو. او هغه خلک اوس اموخته دي، او الحمدلله شکر زموږ نننی حکومت ته زموږ پیشنهاد دا ده چې د خپل په پالیسي کې لا هم بریا وشي، تر څو چې وشو کوی د خپل په وطن په تولید باندې کار وکړو، د خپل په وطن په برخو باندې کار وکړو، د خپل د وطن په اوبو میارتو. لکه کانال خوشکیپا، کانال خوشکیپا زراعت د پاره هم کړو، صنعت د پاره هم کړو، اوبه میارولو د پاره هم کړو. ازبکستان ستونزه یې درلودله، او چې په میاشت یا په کال کې چې د ازبکستان هغه عقل سامیا یا هغه پیسې چې ورته قرارداد شوی ورته ور نه کړو، چې هغوی بیا هم ستونزه رامنځته کوي. هغه د زه د یو تجار، زه د یو زراعت په بخش کې خبرې کوم، د خپل د مسلک بخش کې. هغه د زما د زراعت څه پروا لري، هغه د زما د تولید څه پروا لري. ستونزه خو ما ته رامخته کېږي، ستونزه زموږ د یقینو ته، زموږ تولید کنندانو ته، زموږ صنعت وروسته پاتې کېږي. ازبکستان ستونزه رامخته کوي، که ازبکستاني ترکمنستاني، بیا هم مینم دا ده چې د خپل د وطن په اوبو معیارولو باندې ډېر توجه ولرو. د افغانستان دپاره به ډېر سهولت.
ډېره مننه نادم صاحب، ستاسو نظر څه دی چې لکه څنګه چې عاجزاده صاحب وایي په خپل تولید باندې باید کار وشي، په اوسنیو شرایطو کې څومره ممکنه ده؟ کسما ده طالبان وایي چې د قوشتې په کانال باندې کار پیل کړی دی، او څه باندې $600 میلیون مصرف لري. نه پوهېږم چې دا پیسې دوی په خپله پیدا کړي دي که د پخواني حکومت قراردادونه دي او پیسې مخکې له مخکې ورکړل شوي دي. څومره امکانات شته په افغانستان کې؟
افغانستان خوشبختانه چې ډېر ظرفیت لري، هم دی اوبو لاری چې مونږ تاسو ډېر سندونه لرو. خوشبختانه د آمو سند نیولی، د کوکچې سند، بیا کونر سند وګورئ، د هری رود دی، د مرغاب دی، او نور د کابل د وزې سندونه دي چې پنجشیر دی، او نور ورسره یو ځای کېږي. دا ټول امکانات افغانستان په لاس کې دی چې که چیرې افغانان وکولی چې
استفاده ظرفیتونه شته. لیکن دا ووایه چې له مالي نظره افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څومره دا امکان لري چې دومره پیسې پیدا کړي چې دا بندونه جوړ کړي، او هغه هم په داسې حالت کې چې ګاونډیان ډېر خوشحاله نه دي، بلکې مخالفت کوي.
اول خو دغه نننی سرپرست حکومت که غواړي چې افغانستان ودې ته ولاړ شي، او امکانات د افغانستان دپاره جوړ شي، په دې چې افغانستان فعلا داسې امکانات لري که چیرې دوی معدنونه استخراج کړي، هم دلته څوک نه پرېږدي. په دې چې تاسې ولیدل چې پر چینایانو حمله وسوه، پر روسانو حمله وسوه، نو دا دلته کشماکش دی د اول قدرتو هیوادو ترمنځ. چې افغانستان متاسفانه په میدان دی د دغه حالاتو رقابتو ګرځېدلی دی. که چیرې مونږ خپله مثلا د نننی حکومت مشروعیت تر لاسنه کی د خلک د اولسنه بل بین مللی مشروعیت تر لاسنه کی چې پر رسمیت ونه پیژندل شي ات دا امکانات ډیر لږ دی نه څوک پرېږدي چې نه هغه قوت مونږ لرو چې د ځانه دفاع وکړو او نه هم هغه امکانات لرو مالی او پیسې چې مونږ ته څوک راکړي تاسې ودلیدل چې د مونږ هغه د افغانستان بانک نه نیم میلیارد ډالره کنګل شوي دي په دې چې وایي تر څو چې دغه حکومت مشروعیت ترلاسه نه کړي دا پیسې هم نه ورکول کېږي نور امکانات هم نشته دی یعنی اول باید چې نننی حکومت د ولس نه مشروعیت ترلاسه کړي تر اوسه مونږ نه قانوني اساسي لرو نه کوم نظام تعریف لرو نه استراتیژي ورته لرو هیڅ شی تر اوسه متاسفانه چې په افغانستان کې نشته نو دا ورځ په ورځ کې چیرې برق نه وي تاسو وګورئ دا دومره فابریکې چې په افغانستان کې په شلو کالو کې رامنځته شوي دي دا ټول بې برق خو نه شي چلېدلی او ما مخکې هم ویلي چې امکانات بیا هم شته مثلا د ډبر سکارا لرو د لمریز دغه نه انرژي ر باید استفاده وشي د باد نه استفاده وشي د اوبو نه خو یو څه وخت نیسي یعنی ډېر امکانات د ګاز نه چې مونږ تاسو لرو کولای شي چې انرژي تولید کړي اما متاسفانه دا ټول بې له کومکه بل مرستې نه د بین المللي او یا هغه تجار چې په بهر کې دي او د په دې حالت کې نشي کولای چې راستانه شي او پانګونه وکړي دا امکانات اصلا میسر بنی
بله ډېر مننه حاجي زاده صاحب که د بې برقي ستونزې له دې اړخه خبرې وکړو چې په خلکو یې څومره اخیست کړی دی او په سوداګرو یې څومره اخیست کړی دی په دې باید جلاو خبرې وکړو خو اول تاسې د سوداګرو خبره وکړئ چې د سوداګرو کاروبار یې څومره اغېزمن کړی دی
ډېره یو ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړه اول دغه برق د انرژي ده چې صنعتکار کوی شي د خپل صنعت ته ادامه ورکړي مون کوای شو چې برق ولرو تلیری ساتو کې دوه شفته تاجران د زمون صنعتکار د زمون تولید کننده د زمون دوه بخشه دوه شفته کار کوي د 12 بجو د ورځو نه تر 12 بجو د شپو او تر 12 بجو د شپو نه تر 12 بجو د ورځو پورې هم خلکو ته کار جاتیږي هم په امریکا نه دریږي کله چې صنعت و درې دو چرخش د اقتصاد و درې دو یله می داده چې مون ټول هغه تولید چې تجار لري تاسو وګورئ مون ته خدای ډیر ښه هغه ګاونډیانو ته هم خدای انصاف ورکړي ګاونډیان لرو چې د دوی پیسه ده ډېره ټیټه اوس تومان د افغانستان په مقابل د افغانۍ په مقابل کې ډېره ده ټیټه کلدار د افغانۍ په مقابل کې ډېره ټیټه هغوی چې هر څه تولید وکړي او برق هم لري اوس ایران ته ګورو ایران چې په تیلو باندې هم استفاده وکړي هغه جنس چې ورته په برق په هغه قیمت تمامېږي تیل تاسو ګومان وکړئ چې یو لیتر به پلس افغانۍ او په افغانستان کې یو لیتر تیل په بیا له اتیا افغانۍ ده تاجر هغه جنس ته اقلام زراعتي تولیدي چې تولیدوي په سل روپۍ چې هغه چې په تیلو باندې تولید کړي هغه په درې سوه روپۍ تمامېږي برق د زراعت په بخش کې ډېر مهم ده یو کورنۍ بیا هم زه وایم یو فامیل یو کورنۍ چې یو چارک میوه واخلي یا یو چارک غوښه یو کیلو غوښه واخلي بدون د یخچاله بدون د یخچاله نشي ساتی آیا څنګه یو تاجر چې په دومره تنو زر تنه پنځه زره تنه دوه زره تنه واردات ولري یا خو مونږ درته هغه سړي خونې لرو هغه هم تاجران ایجاد کړی سکتور خصوصي ایجاد کړی هغه برق ته نیاز لري مونږ چې هغه خپل سړي خونې په تیلو باندې په ماشینونه چالان کو د خپل تولید د زراعت ته کې وساتو هغه تبن فارسیوانان یو متل لري موږ ورونه چې وایي از مزد شکه شاګردانګیش بیشتر میشه د زمون د تولید نه چې هغه جنس 200 تمامېږي هغه 1500 تمامېږي تاجر نشي کولای چې د خپل ګاونډیانو سره د خپل همسایګانو سره په تولید کې رقابت وکړي ډیر ستونزه ده هم تاجر ته ستونزه ده هم دنیا او هم د زمون مستهلک ته ستونزه ده هم د زمون ملت ته ستونزه ده دنیا کې چې برق نه وي صنعت وجود نه لري متاسفانه افغانان دي چې په هر شرایط کې په هر حکومت کې په هر وخت کې دغه تجاران دي دغه سکتور خصوصي ده چې ځان قرباني کړی په امنیت کې په بی امنیت کې اختطاف سره مخامخ وو نور مشکلات سره مخامخ وو بیا هم په د وطن کې سرمایه گذاری کړی ده اله می داده لکه چې مخکې د زموږ میلمه ویلې باید د خپل د تولید د خپل په اوبو باندې کار وکړو مونږ نور نه غواړو
چشمیا که شپږ میاشتې برق ولرو درې میاشتې برق ونه لرو دلته اطمینان نشته د بار ملکونه د زموږ تاجران د زموږ همسنفیان د زموږ هغه دوستان چې تللي دي نشي کولی چې راشي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. اساس د حل د مشکلات انرژي او برق ده. چې کله برق انرژي نه وي زه فکر نشم کولی چې نه صنعت مخکې لاړ شي نه زراعت مخکې لاړ شي نه تجارت مخکې لاړ شي.
ډېره مننه یوزاده صاحب. فعلا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرستیال یونس مومن هم د ټلیفون له لارې راسره دی. مومن صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که تاسو زموږ اوریدونکو ته په مشخص ډول ووایئ چې د بې برقي یا د برېښنا د پرچاوۍ له کبله څومره فابریکې یا صنعتي یونیټونه یا واحدونه د سقوط له خطر سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم
سلامات.
تاسو به تر مانو ده چې انرژي یا برق وزیر بنا زیر بنا ده او ضرورت دی. افغانستان تقریبا په شلو کالو کې چې د ډالرو هم پر بارو او خارجان هم ده تاو توقعو چې موږ لپاره باید یو داسې شی جوړ کړي چې هغه دایمي ولې دا نه څه کړی. د اوس لپاره هم که په دې سر وګرځو چې څونه فابریکې توانیسو ولې څونه اوس ولې راسي پر دې کار وکړو چې څنګه د دې بحران مخه ونیسو. موږ په خپل پر یو طرحه باندې ډېر په جدي توګه کار روان دي او انشاءالله زه په خپله تقریبا یو نیمه میاشت مخه په اروپا کې وم. هلته مو تقریبا د زغالو دوه درې فابریکې کتلې دي په خپله چې زما سره عکسونه وغټول شنه اوس هم ورسره په جریان کې. خو متاسفانه د خارجانو لخوا د دغه فابریکو پلورل او یا افغانستان ته ورکول دوه علته وښودل. یو چې افغانستان سره د خارجانو ارتباطات کم دي یا د رسمیت پېژندنې مسلو، بل مسولیت دا و چې د دغه فابریکې چې موږ پیدا کړې وې دا تقریبا په اروپایي هېوادو کې وې. د دوی داسې و کچېری پر موږ باندې ګاز یا شي کاتې موږ شاید دا فابریکې بیرته په خپل چالان کړو. دا دوه علته و چې موږ د دې خلکو سره یا پر خبرو یا پر دې باندې ونه توانی. اوس مو هم خبرې جاری دي او کوشش کوو چې په هر قسم چې کېږي د افغانستان ټول خلک یواز داس نه چې بزنس مینان پدې کې باید پر سرمایه گزارې وکي او پرغه کانسپټ نوٹ باندې کار سوي دي او موږ په خپل لور چې باید د دې سره کار کوشتي پاتیکې. ولې افغانستان ضرورت لري در څوپر وي د بل کټ تر نیمه شپه دي او مشکلات ده زموږ د لپاره ضرورت دي.
کله دغه فابریکو پاره یو څه نور وضاحت هم ورکې، یعنی دا فابریکې په اروپایي هیوادونو کې دي، تاسو نور افغان پنګاول غواړي چې وای خلی و افغانستان تی یو سی او فعلا مشکل دا ده چې له نورې دنیا لکه پیسې چې نه انتقالي شي داسې صنعت هم افغانستان ته نه انتقالي شي ځکه چې په افغانستان بندیزونه دي او یو رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لري. نو چې دا مشکل خو دوامدار دی، نور هم فعلا داسې نه معلومیږي چې دا حکومت څوک پیژني. په څه شکل به دا مشکل تاسې حل کوئ؟
موږ ته خو چې معلومیږي خدای د حکومت د ناروې د وزارت خارجه وویل چې موږ د دې حکومت سره کار ته آماده یو چې کار ته آماده دي مجبور دي چې باید دا کار زموږ سره وکړي چې زموږ د فابریکو
لیکن مومن صاحب کله چې دوی د کار خبره کوي کار نیم یا تعامل کوي خبره کوي دا ده چې دوی هڅوي چې له افراط نه لاس واخلي، د ښځو د بشر د حقونو خلاف له زور زیاتي نه لاس واخلي. د دوی منظور عموما دغه مسایل وي، نه دا چې دوی په رسمیت وپیژني، نه دا چې بندیزونه پې پای ته ورسوي.
یا بندیزونه دا خو د افغانستان پر خلکو بندیزونه دي، دا خو پر حکومت نه دي. څه وخت یو فابریکه بندیږي د دې سره سل کاته بیکاره کېږي. موږ غواړو چې دغه د مخنیوي لپاره د افغانستان خلک په خپلو پیسو په خپله سرمایه برق جوړ کړي. نو لهذا ضرورت چې په دې باره کې زموږ سره موږ په خپله د ملګرو ملتو د خاص نماینده سره دغه سره چې زموږ تقریبا یو هفته مخکې چې زموږ اګزیبیشن دی دغه څخه لیدنه کوله، دوی زموږ د وګړو سره هم انشاءالله د موضوع شریکه کړې ده. اتحادیه اروپا د رئیس سره هم دا موضوع شریکه کړې ده. فقط به توګه چې د افغانستان پر خصوصي سکتور باندې باید هغه مشکلات چې خصوصي سکتور سره لاس دیوان دي دی باید دغه څخه ډډه وکړي. دغه تقریبا دوه فابریکې، یو د برېښنا د تولید زغالي فابریکې چې تقریبا درې نیم سمه میگاواټ او بل یو سل پنځوس میگاواټ و دا موږ پیدا کړی و چې د وو سرکټ لاکونه دوه آنلاین مجلسونه مهم په افغانستان کې سره وکړه. تقریبا درې ورځې بعد موږ بل آنلاین مجلس دی. موږ وایو چې هر هغه څه چې کیږي عام ولس باید تاوان ونه ویني، خو که عام دا
خدا خدا عام ولسته واندی دا پاپریکا دا چاده پاپریکا دا عام ولسته دا سر لاندی
دا مسئله و تاسی شخ و خبر خدا ده چه تاسی پدی برخه که یعنی پمدی برخه تاکید وکی چه لکه سنگه چه دوی هم نغواری چه پا افغانستان که خلق تر فشار لانده راست چه لامدا علت چه افغانستان سر بشری مرستی که وی یعنی که تاسی پدی بانده زیاد فشار راوده چه دا هم یو دول بشری مرسته ده چه کلا فابریکا انتقال او یو شمیر خلکو ته کار پیدا کیږي ستاسو له احتیاج او نیاز بیغمه کیږي نو که په دې برخه باندې زیات خبري وشي شاید در سره به منی څومره ورته خوشبینه یاست
موږ تکه موږ داسې یو چې موږ به انشاءالله په دې کې تصمیم نیولې دي او انشاءالله تصمیم د افغانستان د خلکو په ګټه موږ تصمیم نیولې دي موږ د لوړو مقامات هم د خپل طرحه شریک کړې ده او کوشش به وکړو چې انشاءالله ورته خوشبینه په دې ډیرو چې انشاءالله دا د افغانستان د عامو خلکو کار دی او د افغانستان دغه د عامو خلکو ضرورت دی هغه څوک چې د بشریت سره د کومک کړل غواړي باید په دې باره کې زموږ سره همکاري وکړي موږ خو دا همکاري نه غواړو د خلکو سره نه غواړو چې د زغال فابریکه دې موږ ته مفت راکړي نه دې کومک را سره وکړي دا خو زموږ حق دی چې زموږ څخه بندیزونه باید په دې شان باندې لري کې د انتقال د پیسو په باره کې باید زموږ سره همکاري وکړي او د دې فابریکه په نفس کې باید زموږ سره همکاري وکړي
بله ډېره زیاته مننه مومن صاحب بیا هم درځو کور ودان قدرمنو اوریدونکو تحصیل ازادي راډیو تشنه آسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې په افغانستان کې د برښنا پر ستونزې خبرې کوو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو مرستیال یونس مومند د بندونو متخصص دیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم همداراز حاجی میرویس حاجی زاده چې یو سوداګر دی او په عین حال کې د کرنې او مالدارۍ د خونو د مشرتابه پلاوي غړیتوب لري زموږ میلمانه دي نادم صاحب مخکې حاجی زاده صاحب د اطمینان خبره وکړه چې برښنا نوي نو خلک اطمینان نه لري چې پانګونه څنګه وکړي په هغه هیواد کې خلک پانګونه کوي چې اول خو زیربناوي لکه برق له بلې خوا داسې یو حکومت وي چې دنیا سره روابط لري او امنیت وي او خلک پې ډاډه وي چې دلته مشکل نه ایجادی شي او یو څوک که پانګونه کوي داسې نه کیږي چې سبا حکومت راشي او ضبط یې کړي مخکې مومن صاحب وویل چې دوی او یو شمېر سرمایه داران غواړي چې افغانستان ته داسې فابریکې انتقال کړي او دوی له نورو پانګوالو هم وغوښتل چې دا کار وکړي کله چې دا اطمینانونه نه وي څومره امید شته چې افغان خارجان به پرېږدو چې خپله داخلي سرمایه ګزاران مو حاضر شي خپلې پانګې له بهر نه یوسي افغانستان ته
زه غواړم ځینې شیانو ته اشاره وکړم چې هغه صرف د خارجانو غوښتنې نه دي دا خو یو شرعي د ولس غوښتنه ده مثلا کار و اهل کار ته سپارل دا خو د قرآن شریف کې آیت دی چې ورکوي اما نه ورکول کیږي مثلا د انساني کرامت ساتل د حقوق بشر دا خو ولقد کرمنا بني آدم دا خو په قرآن شریف کې راغلی دا خود خارجانو غوښتنه نه ده یا مثلا کسب تحصیل پر ښځه او نر فرض دی دا خود خارجانو غوښتنه ده اما دغه شیان موږ ته پښو لاندې کړي موږ خلکو ته نه ورکو اوس تاسې وګورئ چې سید دوی ځینې وختونه تاسې اورئ چې ولا دا وزارتونه چې دي دا سیاسي بستونه دي وروره سیاسي بستونه په هغه پرمختللي هیوادو کې دي چې د دوی ټول سیستم جوړ دی اوس موږ کوم شی جوړ دی مثلا داسې یو وزیر مقرروی دی یو ادارې په راس کې چې متخصص نه دی هغه روزمره زده کوي ابتکار کولی نشي او که چیرې یو متخصص په راس د قدرت کې هغه خو ابتکار کوي په دې چې کار زده دی دا خو دا مسله بل دا چې رښتیا درته بازار آزاد دی افغانان افغان تجار افغان صنعتګران رقابت کولی نشي په دې نسي کولای چې مثلا مرزونه خلاص دي د پاکستان د ایران هر خوا د دوی خپل تولیدات دلته راځي او کچيري موږ برق نه لرو او په تیلو موږ برق دغه کو تولید کو او خپل صنعت په کار واچو په هیڅ شکر موږ نسي کولای رقابت وکړو په دې چې د موږ تولیدات ډیر قیمت تمامیږي او خلک اخیستلای نسي دل افغانستان ډیر دښمنان لري تاسو که مو په یاد دی که په یاد نه دی شاکر چینی سازی فابریکا و شیشه چیانه تولیدوله دلته جاپان ولی چې دلته ولا دا خلک خپل تولیدات اخی او وده کی دا جاپانی تولیدات د شیشه باب دومره ارزان کړ چې څوک د شاکر شان نه اخیسته رښتیا هم د جاپان د با کیفیت او دلته داسې دولت هم نه و چې مخنیوی وکړي اوس هم په افغانستان کې هم داسې حالت دی چې کنترول کیدای نه سي او افغان صنعتګران او تاجران قطعا دوی نه شي کولی رقابت وکړي رالو دې ته چې ځینې پانګوال غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او د مثلا د ډبرو سکاره شیان وویله او چیرې تاسې صحیح ده چې راب وړی څنګه نس کوي او امکانات چې نه وي د لارې نه وي او انتقال د برق سره کم کیدای شي دا ټول هغه ستونزې دي بل دا چې مونږ تاسې د چاپیریال ساتنه په هکله مونږ ته فکر باید وکړي چې که چیرې برق وي د خلکو پر صحت پر ژوند ډېر ښه تاثیر کوي که نه وي خلک د ډبرو سکاره څخه کار اخلي د لرګو څخه کار اخلي تاسې وګورئ چې فضا څنګه خرابوي او مونږ هغه سیستمونه مدر نه لرو چې ښه فلتر ولري او فیصله هغه شیان فلتر کړي چې هغه دود او هغه ډېر مضره شیان د باندې ونوځي چې د خلکو صحت ته ضرر ونه رسي دا ټول هغه مسایل دي چې یو باید په پام کې باید ونیول شي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان نادم صاحب اوس به د څو تنو نظرونه واورو بېرته به مېلمنو ته راوګرځو.
نو موږ حیران پاتې یو چې څه وکړو دې وطن کښې خو لا موږ لېونۍ شو موږ سره یې وعده کړې وه چې یو ورځې بعد لس ساعته برق درکړو اوس هغه هم نه شو موږ کرار ناست یو مرته ناست یو او کاریګر هم کرکټ کوي په میدان کښې موږ حیرانو دې کاریګرو پیسې هم نه لرو چې کاریګرو ته
برق اوس وخت کښې ډېر ضعیف شوی دی ډېر خراب شوی دی شپې یوه بجه را ځي سهار ای هغه کله ای کله نه ای بېرته ځي برق مشکلات ډېر دي اوس ژمی هم دا یخ هم ده د لرګیو اوس څوک نه لري چې لرګي هغه والي همدا یو برق یې هغه هم کله ای کله نه ای بېخي ضعیف شوی ده برق مشکلات ډېر شوي دي.
بله د دو تنو خبرې مو واورېدې. حاجي زاده صاحب مخکې مو غوښتل له تاسې نه چې د خلکو په مشکلاتو خبرې کوکئ چې خلک څومره له بې برقۍ څخه په تکلیف دي په کلو کې خو به بیا هم مخکېم برق نه و خلک له لرګو سره عادت ول اوس چې څه ناڅه خلک له برق سره بلد شوي دي او هوا هم سړه ده د دوی مشکلات څومره زیات شوي دي؟
ټولو ته بهتره معلوم ده چې یو خروار لرګۍ په اته یا 9000 روپۍ دي نننۍ 9000 روپۍ دا ډېره غټه پیسه ده هغه خلک چې وخته په کار کې اوس یو څه کار نه هم د دوی لاس نیول شوی ده خلکو ته ستونزه ده په رښتیا هم هغه خلک چې وظیفه نه لري هغه خلک چې عاید نه لري هغه خلک چې نشي کوی د خپل دا روزمره مشکلات حل کړي هغوی ته بیخي زیاته ستونزه ده برق د کور اولیا په ټول اقلام کې برق هغه شی ده چې د کور ټول مشکلات حلوي بل خصوص په اوسنۍ شرایطو کې چې ټول ورته ضرورت لري طبعا مشکلات شته ایله مې بیا هم داده زه دنیاوالو ته وایم چې دنیاوال چې د زموږ ستونزه چې زیاته شوې د افغانانو به 40% 30% به دا ستونزه به راته جوړه کړي مګر 80% 90% 100% دنیاوالو موږ ته ستونزه جوړه کړې ده همدا اوس لکه چې مخکې جناب مومن صاحب ویلې دا په رسمیت نه پیژندل دا په رسمیت نه منل دا حکومت هېڅ ستونزه نه لري دا د ملت دا د تاجر دا د هغه خلک چې دغلته ژوند کوي د دوی د پښو د درد نه د دوی درد وزي دوی ته ډېر زیاته ستونزه ده دنیا مشکل راته ایجاد کړی افغانستان ډېر ښه مادن لري افغانستان ډېر ښه اوبه لري افغانستان ډېر ښه جغرافیه په دنیا کې په ښه جغرافیه کې ده ایله مې د خلک نه ده د زموږ خپله چې تر څو لاس په لاس نه شو چې دا وطن جوړېدو ګاونډیانو جوړول امریکا جوړوله امریکا به هغه تیارې خرابې نه پرېښودې نه تللې چې امریکا دا وطن یې جوړوو یا نور اروپا دا وطن یې جوړوو خو د زموږ ماستران د زموږ کادران د زموږ هغه دکتورا هغه زلمي ځوانان د تیارو په کونه کې ځان سره به نه وړي
لیکن افغانستان کې موجوده اداره ورته زیات ضرورت نه لري مخکې نادم صاحب وویل چې کادرونو ته په اوسني افغانستان کې څوک قدر نه ورکوي څوک یې نه مقرروي نو چې کله دوی ته د کار زمینه نه وي کله چې د لوړو زده کړو وزیر وایي چې یو عادي طالب یو انتحاري ډېر ارزښت لري نسبت یو څوک چې لوړې زده کړې کړې وي نو چې دوی لاړ نه شي څه وکړي حاجی زاده صاحب
ګوره دغلته یو ډیر غټ تاول تغییر د قانون تغییر د نظام راغی یو کور چې زه نماینده د طالب نه یم او زه سخنګوی د طالبانو نه یم زه یو تاجر یم خو په افغانستان کې هم د افغانستان ستونزه په سترګو وینم نسبت ډیر وختونه په هغه وخت کې پر ولسوالۍ کې یو پاچاوو په هغه وخت کې پر ولایت کې یو پاچاوو په هغه وخت کې
مشکل دی یعنی دا مشکل تو څه خاطر جوړ شوی دی دا چې دنیا یې پر رسمیت نه پیژني تاسو ویل چې دنیا یې ولې پر رسمیت نه پیژني اوس هغه عواملو ته هم باید توجه ولرو ولې خپل دا مشکلات نه حل کوو دا یعنی که د طالبان دا کار کوي که هر څوک یې کوي خو په افغانانو پورې اړه لري نه په بهرنیانو پورې
افغانستان ډیر غټ ستونزه لري دغه تا اوس د دنیا خبره د افغانانو خبره مقامات خبشته مقامات د خپل کار کوي کوشش کوي چې حکومت ته ضرر ورسوي دایش په نوم یو څه شته کوشش کوي تاسو لکه چې پخې ولیدو چنایانو هوټل باندې چې داغلل هغه څوک دا خلک دي چې افغانستان د ستونزه ایجادوي دغه خلک تر څو چې د خپل په منځ کې یو اعتبار اعتماد پیدا کړي دا ټول حکومت طالبانو نشي مخکې وړی دوی مجبور دي کادر ته ضرورت لري ماستر ته ضرورت لري تر څو چې یو اعتماد سازي وشي لا تر اوسه د حکومت نه یو کال شوی ایله مې دا ده چې یو کور چې د کور نه هم ګټ کټه وکړي موږ ورته کوچ کشي وایو چې کده وکړي بیا هم یو کال کې ځای په ځای کېږي نه دلته نور دنیا وال لاس وهي د حکومت په مرور کې د دوی د خپل یو سیاست یو پالیسی ده ان شاء الله وطن مخ په جوړونه ده همدا اوس مومنت د ما خبر اوري نسبت د وخت نه تاجر ته ډیر زیات سهولت ده پیسې چې بندې شوي د پیسې هم نور بار دنیا راته بند کړي تاجر باندې پیسې چې په بانکو کې بند ده دنیا والو بند کړي اله مې ده چې دنیا وال نور د افغانستان ته په درنده سترګه وګوري
ډېر مننه سلامت اوسې عجیزاده صاحب مومن صاحب تاسې د فابریکو یادونه وکړه خو دا هم یو داسې پروسه ده چې ډېر وخت ضرورت لري اوس خلک برق ته ضرورت لري لرګي قیمته دي اقتصاد په مجموع کې خراب ده د خلکو او ژمی ده یخنی ده ستاسو په نظر لنډمهاله چاره څه ده مومن صاحب د خپل موقعیت یو څه تغییر کوي غږ مو خراب شو مومن صاحب فکر کوم چې د مومن صاحب تلیفوني اړیکه خرابه شوه همکاران کوشش کوي چې دوباره له دوی سره تماس ونیسي بیا به در سره تماس ونیسي او خبرې به در سره وکړي نادم صاحب تاسو دې عجیزاده صاحب خبرې واورېدې دوی پر په بهرنیانو اچوي چې بهرنیانو افغانستان ته ستونزې جوړې کړې دي او سوداګرو ته اوس تر پخوا شرایط بهتره دي په افغانستان کې په دې کې به شاید ډېر خلک ورسره موافق چې د پخوا په شان هر ځای له دوی نه پیسې نه اخیستل کېږي پخوا به هم طالبانو په لارو پیسې اخیستي هم به دولت ګمرک ترې اخیست اوس به شاید یو ځای ګمرک اخیستل کېږي لیکن په مجموع کې دا مشکل په خپله د افغانانو یا طالبانو دی او که د نړیوالو دی
خبره دا ده چې دا اوس هم که نړیوال نه وي د تاسې یو ډالر به اوس 1500 افغانۍ ته رسېده دا اوس هم په هفته کې 40 میلیونه ډالره راځي اته 80 میلیونه ویل کېږي چې راځي افغانستان ته دا دغه یو قلم دی هغه نور کومکونه چې اوس راځي دا خو د کرنسی پر ثبات باندې ډېر مثبت اغېز اچولی دی که دا نه وای خو بیا به څه سوي وای خبره دا ده چې وایي هم ګندم ترز و هم اسیا کن دواړو خواو دا مشکلات شته نو اوس وګوري چې انحصار د قدرت چې د نننی حکومت د لاس تر سره کېږي دا خو مشکلات پیدا کړی دی دنیا ته زه نه وایم چې دوی به هغه پخوانی ګوډاګان هغه غله برته راولي نه افغانستان ډک د متخصصین دی پرخ برخ کې د انرژي په برخ کې د زراعت په برخ کې د صنعت په برخ کې د سیاست په برخ کې د اقتصاد د پټول برخ کې افغانستان ډک دی که به بهر دی که د نن افغانستان کې دا ټول او دوی ته باید کار ورکړ شي، دوی ته امکانات ورکړ شي. زه خو نه ګورم چې دوی داسې یو بورد د متخصصین د افغانستان د آبادی لپاره موجود وي. بورد د متخصصین کومه ده؟ زه خو نه وینم. زه وایم چې یو متخصص حکومت دی جوړ شي. د عامه شمول نوم زه بیخي نه منم. زه وایم نه، متخصص متخصص حکومت چې بهر برخې افغانستان د دې حالت نه باسي او افغانستان ته مشروعیت هم ورکوي د دنیا په سطح، او خلک د نن به هم خوشحالي چیري که متخصص حکومت رامنځته سي. تاسې ډاډه اوسئ چې افغانستان یې قوت بیایي، هغه متخصصین چې په راسته قدرت کې. نو بوی دا نننی حکومت باید د تجربو نه کار واخلي. دغه څو دو څلوېښت کاله هغه حکومتونه چې رامنځته سوي او انحصار د قدرت یې کړی، پایلې وګورئ چې څه سوي دي. په دې حالت کې زه وایم چې افغانستان پوتنسیال لري، افغانستان امکانات لري. بل دا چې زه وایم په دغه قراردادونه چې د ازبکستان او دوی سره سوي دي، بیا کتنه دي باید وشي. دا په دې معنی نه ده چې زمه چې سي مونږ د برق لږ راکړي په اوړي کې چې دلته ضرورت هم لږ دي، دا باید برق ډېر وي. نه، دا باید تنظیم سي. بل دا چې مثلا کابل، کابل خو ډېره برخې مکریانونه دي، که چیرې دولت دغه سبسایډي ومني یا امکانات برابر کی چې مکریانونو د ګرمولو دپاره دوی هغه یو څه مصرف کړي چې د برق دغه وسی په اصطلاح د برق نه یو څه ذخیره وشي، یا نور دپاره، نور دغه دپاره د تسخین دپاره، نه ما د تنویر دپاره کار واخیسته سي. هغه وخت زه فکر کوم ډېر به مثبت اغیزې د خلکو پر ژوند وکړي. که چیرې داسې پلانونه حکومت ولري، نو دا ډېر اغیزې ولري د خلکو پر ژوند، او رڼا به ډېر شي، او د تسخین مسله دي په پام کې ونیسي. او نور چې په هوټلو کې دي، هغه ډبرو سکاره چې ورکول کېږي، فلټرونه په نظر کې ونیسي چې د چاپیریال ساتنه باید توجه وشي. نن وګوره چې څومره دود دی، څومره د ژوند د خلکو ژوند یې مختل کړی دغه وضعیت د اقلیم، دغه د آب و هوا چې ډېر بد اغیز پر د خلکو پر صحت باندې لري.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. د برېښنا د پرچاوي د ستونزو په اړه به د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی د ویاند حکمت الله میوندي خبرې سره واورو.
موږ دا برېښنا پر درې کټګوري تقسیم کړې. هغه زیاته برېښنا په اوسني حالت کې موږ صنعتکارانو ته ورکو. په دوهم قدم کې موږ دولتي دفاترو، روغتونونو ته ورکو. په درېیمه کټګوري کې موږ استوګنې ساحو ته ورکو. یعنی په دغه حالت کې هم ډېره برېښنا موږ دوی ته.
بله، د میوندې صاحب وینا تر ټولو زیاته برېښنا اوس هم صنعتي برخې ته ورکوي. عجیزاده صاحب، څومره برېښنا تاسو ته درکوي؟ صنعتي برخې ته څومره برېښنا ورکوي؟ په شواروس کې مثلا څو ساعته؟ عجیزاده صاحب، عجیزاده صاحب میکروفونم لکه سی گل دی، میکروفونم روشنه کی؟ عجیزاده صاحب
ډیره بخښنه غواړم. او برق خو په ټول افغانستان کې ستونزه لري، ټولو ته بهتره معلوم ده چې په اوسنۍ کې هم صنعتکار ستونزه لري، هم ملت ستونزه لري، هم هغه شړی چې مور ده او هغه خلک چې غریب دي، هغه مشکلات ټولو باندې ده. په دغه لاندې ورځو کې دینه مخکې پرښتیا هم چې برق وو، مګر څلیری ساعته برق نه وو. چې څلیری ساعته یو صنعت تولید د خپل تولید د ادامه ورکړي، په دوله ساعتو کې، نه ساعتو کې برق ورکوو. دغه نه ساعته، دوله ساعته صنعتکار چې د خپل ماشین چالانوي یا هغه دزګا چالانوي، داسې دزګاګانې په افغانستان کې دي چې هغه په دوه درې څلور ساعتو کې نه معیاریږي، چې هغه د خپل معیار هم پیار یا د خپل تودوالی وساتي تر څو چې کار ته آماده شي. برق ستونزه یې درلوده او لري.
اوس څو ساعته دی؟ اوس ما سوال دا و چې اوس په اوس وخت کې څو ساعته برق لري؟
اوس دوله ساعته، اوس دوله ساعته برقی بیا هم نسبت ښه ده، بد نه ده، مګر د صنعت دپاره برق ډیر ضرورت ده. دغه برق چې اوسنۍ دی وکړو دغه خلکو صنعتکار ته دغه برق بسنده نه ده. دغه برق د خلکو ته تولید دپاره امکانات نه لري. مونږ تولید کننده ډیر برق ته ضرورت لري. هیله مې دا ده که چې میوندي صاحب هم ده چې اوري، باید برق څلیری ساعته وشي.
چې د هر ادرس کېږي مونږ چې وغواړو دا وطن جوړ شي باید د خپل صنعت او تولید ته رشد ورکړو. کله چې زموږ صنعت تولید رشد وکړو مونږ کوای شو چې ایجاد د کار کوای شو چې هم رقابت ولرو بازار سره هم تولید د خپل ته ادامه ورکړو.
ډېره مننه. سلامت اوسئ مومن صاحب. بیا هم تاسو ته درځو تمه ده چې دا ځل مو خبرې واورېدی شو. زما سوال دا و له تاسو څخه چې تاسو د فابریکو یادونه وکړه چې فابریکې به اخلي او افغانستان ته به انتقالوي، خدای دې وکړي چې دا مشکل رفع شي، خو دا هم ډیر وخت غواړي. اوس ژمی دی، هوا سړه ده، خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. ستاسو په نظر لنډمهاله چاره څه ده؟
فکر کوم جناب محترم دغه افغانستان داسې نه دي چې هر کال مثلا هر کال افغانستان په دغسې د ژمي په موسم کې دغه حال دی، دغه مهال دی. تاسو تاسو یو کال راوسې افغانستان کې په ټوله کابل کې چا څه ډېرو چاته برق پیدا کړی دي. دا خو داسې نه، خو اوس مهای چار وخت اوبو څه ونیسې اوس باید موږ کار په کار شو. که چېرې موږ لس کاله دمخه ودې کار ته درېدلي به اوس به موږ یو فابریکه درلوده، د برېښنا تولید فابریکه هم درلودلی. خو مجبوره داسې دي، د افغانانو داسې کار دی چې دره وخته پرې نه کوي نه کوي، چې اوس موږ به تر څو درڅو پورې پر وار ذاتي پرک تکیه کوو، موږ به تر څو پورې د ډیزل پر برق تکیه کوو. موږ د افغانستان هغه خپل ظرفیتونه چې لري، افغانشل چې لري، د هغو څه باید حتما کار واخلو. که چېرې وانخلو نو زموږ به هر وخت هغه حالي زه وایم خیر دی، دوه درې کاله به پر موږ باندې دغه مشکلات چې دغه به چیر کړو. ولې موږ باید اساسي کار وکړو، موږ باید خپل تهداب جوړ کړو. که تهداب جوړ نه کړو زموږ به دغه حال وي. نو پر دې طرحه باندې کار شروع دی، او د اوس لپاره حکومت هغه څه شان چې دي د داخله حکومت هغه ټول شان زموږ په واک کې دا د برق دی، که د رئیس د برق پر موږ خبرې کړي په کوم ځای کې وای دغه می توانایي دی دغه در کوم د برق نور خو دغه حکومت هم څنګه نس کولای د یو ډبرې څخه خدای پر ځای برق نه راته جوړولی. یعنی دا څو کاله دغه، او بل دغه یو ورور چې د مخه چې خبر وکړه چې مثلا چې دغه چې ویل چې در پیتونه په کار نیسته باور به که دغه صفي الله خان چې پخوا په دغه ریاستي برېښنا کې اوس هم په دغه ریاستي برېښنا کار کوي، یو رئیس به تبدیل شوی. نور ټول هغه کدرونه د لیسته بعض خلک داسې وایي چې ټولو خلک چې د خارج نومې واورېدي ټول پر د ایرپورټ باندې بیروبارو ټول بلاړل. د افغانستان کته یو هفته د مخکې د افغانستان د تجارانو لوی نمایش لدلی، په هغه کې ټول تولیدات خلکو ته وړاندې شول. دلته اوس هم کار لږ شروع دی، ولې په دې دغه کار نه شروع چې شپږ څلوېښت ملک دلته ډالر را سره زیر کول. اوس افغانستان پر خپله بودیجه باندې پر خپل امکانات
نه مخکې وانه ورېدل چې هر اونۍ څلوېښت میلیون ډالر درځي، او کدا پیسې نه وي بیا به د افغانۍ ارزښت وویني چې چیرته رسیږي.
دا خو داسې ګوره، زه به خوته خو د څلوېښت میلیونو پخوا هم د پیسې دغونه لس برابر راتللي یا شل برابر راتللي. ګوره دا خو یتم باید متوجه وکړو، دا چې د افغانۍ ارزښت افغانۍ
پخوا د خلکو اقتصاد هم ډېر متفاوت و، ډېر وضعیت ډېر فرق درلود. خو خیر که راشو دې ته تاسو دې
که تاسو پر هغه موضوع باندې زموږ سره خبرې کوئ.
هو دا موضوع بیا بېله موضوع ده.
موږ یو غیر دولتي ارګان یو، اقتصادي ارګان یو. موږ مجبور شته بل بورد ته وګورو. په دې وطن کې د ورځې دوه دوه سوه انسانان وژل کېدل، دا څوک دوه دوه سوه انسانان وژل کېدل، دا چرسد بستر به پدکو د خلکو بچان مړه کېدل.
ډېره مننه. ما مخکې وویل چې ځینې شیان تغیر شوي دي، ځینې شیان بدتره شوي دي، ځینې به شاید ښه شوي وي، ځینې بد شوي دي، چې دواړو یادونه وشوه. ډېره مننه له تاسو څخه نادم صاحب. د لنډمهالو چارو په ارتباط کې خبرې وکړو. تاسو مخکې د لمریزه انرژي یادونه وکړه. لمریزه انرژي څنګه څومره وخت غواړي چې فرزن تاسو یادونه وکړه چې افغانستان په دې برخه کې ډېر ظرفیت لري، لمر لري ډېر وخت، نو که غواړو چې یو کوچنی ولایت د یو شار لپاره لمریزه برېښنا تهیه کړو، څومره مصرف ته ضرورت لري او څومره کار ته ضرورت لري؟ یعنی په څومره موده کې چمتو کېدای شي؟
چې باید پلان گذاری وشي د لپاره چې سره کم مثلا د څو میاشتې ژمی دی د برق د تولید لپاره او د خلکو د ستونزو د حلولو لپاره باید کار وشي. اما داسې په عاجل چې دغه نن واوره اوري او مینوس یا ماینس لس درجې او پنځلس درجې یخنی، په دې حالت کې ډېر مشکل دی چې موږ فکر وکړو چې دا مسله به حل شي. اما واقعا چی د سولر انرژي ام ډیر ژر کیدای چې پدې چې دغه انداری دی او سر وصلل دی او وصلول دی او ډیر هغه انجینران چې پدې برخه کې متخصص دي ډیر ژر کولای شي. خصوصا مثلا د صنعتکارانو لپاره د باید مثلا صنعتي پارکو ته نږدې داسې سولریز مرکزونه جوړ شي او اقلا د دوی لپاره دوی هم که د سولر نه کار واخلي دغه انرژي دوی دولت کولای شي چې نورو مسکونی کورونو ته ورکی. نو دا نه تنه چې په کابل کې او ټول ولایت کې به د صنعتکارانو لپاره سولریز یا مرکزونه د برق تولید جوړ کی. یا د باد مسله ده، باد خو ډېر مصرف نه خوري، باد خو فقط هغه پایې دی نصبول دي چې باید دوی به اصطلاح آردر ورکړي یا فرمایش ورکړي چې افغانستان ته راشي او د غرونو پر سر کې یا نور ځایو کې ودرول شي او د دوی څخه به کار واخیستل شي. یعنی ډېر امکانات بل دا چې مثلا هغه د شبرغان د ګاز ده یا پایپلاین خو دا ډېر غټ پایپلاینونه نه دي چې وایي ډېر کار نیسي، کولای شي چې کابل ته را نقل کی هغه منطقې چې صنعتي پارکونه دي یا مثلا مرکز ګرمي دي د میکرویانو دي ځایو ته دوی کولای شي چې په عاجله، یعنی دوی اوس په دغه یو نیم کال چې دی راغلی یا بس شل کاله د پخوانی جمهوري حکومتو متاسفانه چې دا اصلا و دغه ته پاملرنه نه کوله.
بله،
چې فقط هر څوک د چور په قصې کې و چې څنګه چور وشي کنه، دا ډېره اسانه طریقه و چې دوی دا کار کولای شو.
بله،
بندونه په شل کال کې.
بله، بندونه خو ډېره اوږده پروژه ده، ډېره مننه.
مثلا د کونر سیند تقریبا 1500 میگاوات برق ظرفیت و سدی درې بنده چې هندوانو سروې کړی دی او په دې درې څلور میاشتې مخکې چینایان راغله، یعنی د جون په میاشت کې زه کابل کې وم، چینایان راغلي وو، د ما د ملګرو سره ولاړه کونر ته، دوی ولیده چې دوی دا بندونه جوړ کړي. اما متاسفانه د دوی امنیت خوندي نه ده. زه وایم چې نننی حکومت د دغه د برق د تولید یا نورو خارجي پانګونو په حق له باید دوی کندکونه د محافظت جوړ کړي چې خاص د دوی د محافظت لپاره، د بندونو
سلامت
لپاره چې دا کار باید وشي، په دې چې دا ډېر ضرورت
شاغلی
افغانستان داسې د ګاونډیان سره داسې دغه لري په هر ګړی کې که د تاسې د کور سویچ د برق د بل په کور کې هر ورځ کولی شي چې کټې کړي او تا.
بله، ډیره زیاته مننه د بندونو متخصص ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم چې لندن څخه را سره وي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرستیال یونس مومند، حاجی میرویس حاجی زاده چې سوداګر دی او په عین حال کې د کرنې او مالدارۍ د خونو د مشرتابه د پلاوي غړی دی، له تاسو ټولو مننه چې زموږ بلنه مو منله او په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.
زه چې ځانو نظرې قربان کړو نورې نورانو، یا نورې نورانو، راځي چې جوړ افغانستان کړو نورې نورانو، یا نورې نورانو، نورې جگ
نقشې چې پورته خپل نشان کړو نورې نورانو یا نورې نورانو راځي چې جوړوان نشان کړو نورې نورانو یا نورې نورانو